افغانی غونډې ته زمینه برابره کړې. د سرمقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصلې کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبرس پاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپله تصمیم نیولې چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي روسیه دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړې. د اطلاعاتي روس ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوری کوي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو دغه شان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درک کړي د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولای شي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی پادې خبرونه کې پادې غږیږي چې سولې له بشری حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونه له ملما سره خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبد الواحد سیرت ته په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو. که پښتنه لدی ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو. دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتر ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که موږ سره صلح نه وي، زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله موږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه موږ نه په عملي ډګر کې موږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو موږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه موږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام موږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې موږ د صلح خواته وباسي. باید موږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. موږ په دې صلاح سو، په دې باندې زموږ اتفاق سي چې موږ واقعا د اختلاف لپبینلو کې موږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه موږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم، په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک موږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلی نسي. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې موږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي، موږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي، قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه موږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې موږ کوی نه سو چې بشري حقونه موږ تضمین کړو. که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې، دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن موږ هیڅ ژوند بشري حقونه موږ نه لرو. او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم موږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې موږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرضاً ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي، بشري حقونه نقضوي، دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي، یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې. وصلح و خیر، بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ده، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی. دیت اخلې خونبها، هم ستا خپل مرضي ده. ته که قصاص اخلې، هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو، ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو. زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته زه عفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله موږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، موږ سره هندوان سته، موږ سره سکان سته، موږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې موږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله موږ دغه افکار واحد کړله، یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به موږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه موږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي، نیست و نابودی کوي، چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. موږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلفې ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابره کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه، خالونه زنه، خاله نو قریبه دې کومه
رغه اس به تکړه، اس به ته په دې باندې سپریږي، سهار سهار به په دې باندې منډي وي، په ډیرو ځایو کې.